السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د جنوري د میاشتې 12 نیټه دا مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماخام 15 بجو په خبرونه کې مهر کلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو اول د دې سات تازه خبرونه له اسرار المؤمن نه.
کوټه کې د احتجاج کوونکو ځوان ډاکټران او پولیس ترمنځ نښتو کې ګڼ کسان جوړ شوي. د درې مسجد مشرانو د یوې جرګې له لارې له حکومت غوښتي چې دوی په سیمه کې د هدفي وجنو مخنیوی وکړي. او د جرنلستانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د هغو دریو افغان جرنلستانو د خوشي کولو غوښتنه کړې چې ویل کېږي طالبانو نیولي دي. په کوټه کې د احتجاج کوونکو ځوان ډاکټرانو او پولیسو ترمنځ نښتو کې ګڼ کسان جوړ شوي. د مشال خبریال وایي نن چې کله د ځوان ډاکټرانو سازمان غړي پر انسکم سړک احتجاج ته راووتل، غوښتل چې د اعلی وزیر کور مخ ته د احتجاج لپاره لاړ شي، نو پولیسو یې مخنیوی کاوه چې د دواړو خواوو ترمنځ اخو ډب پیل شو. د ځوان ډاکټرانو سازمان مشال ایډو ته ویل چې د پولیسو لخوا په مزر چانو لاټي چارج کې تر لسو زیات ډاکټران جوړ شوي او شاوخوا 500 پورې ډاکټران نیول شوي دي. بلخوا پولیس وایي چې مزر کوونکو ډاکټرانو تر ټاکل شوي ځای تیرې وکړ چې دوی مجبور شول چې لمخ کې تک څخه یې راوګرځوي. د ځوان ډاکټرانو سازمان هسپتالونو ته د طبي سہولتونو ورکولو، د سرکاري هسپتالونو د شخصي کولو، د ممکنه پلان مخالفت او د صوبې د صحت څانګې د سیکرټریانو له څوکۍ څخه د لری کولو غوښتنه کوي. حکومت وایي چې د ډاکټرانو جایزه غوښتنې مني، خو د هسپتالونو د شخصي کولو هیڅ پلان نشته. د درې مسجد مشرانو د یوې جرګې له لارې له حکومت غوښتي چې دوی په سیمه کې د هدفي وجنو مخنیوي وکړي او د امن قایمولو لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي. دا جرګه پرون د خبر پښتونخوا په ټانګ کې د جنوبي وزیرستان د ډیپټي کمشنر په کمپاؤنډ کې وشوه. د جرګې یو مشر اډوکیټ شیرپاو مسجد د جنوري پر 11 مشال ډو ته ویل چې دوی د جنوبي وزیرستان د انتظامی چارواکو سره خبرې وکړو، له هغوی سره یې خپل اندېښنې شریکې کړې.
جوړاته طالبان دی اورته فوج دی دغه پمیان چې خپل ګډبډ روشي، نو پاغه چې مستر ګډ کیږي نن زنه معلوم لري د ثبوت بل مړي میرزا شي چې دا فلم دا ډراما دا جاما ځتی بن کول غوړي.
د تیر کال د دسمبر میاشتې رئیسې دا د درې مسجد مشرانو دریمه جرګه ده. بلخوا د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال په دریمه جنوري مشال ډوته ویل چې د پخوا په نسبت اوس په سیمه کې امنیتي حالات ښه شوي دي. د خبر پښتونخوا د قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې اداره پی ډی ایم وایي چې په هغه صوبه کې د بارانونو او واور ورېدو له کبله لږ تر لږه 13 کسان مړه شوي دي. پی ډی ایم پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې په خیبر، مومندو، چرسدی، نوخار، بردی، ریپټ آباد او مانسیرا کې د بارانونو او واور ورېدو له کبله 46 کسان جوبل شوي هم دي او 109 کورونا ته په جزوي توګه زیان رسېدلی. د ادارې په وینا چې په متاثره سیمو کې امدادي کاروایي دوام لري. د جنوري په 1 د پنجاب په مری کې هم د زیاتو واورو ورېدو یخنۍ له وجې په بند پاتې گاډو کې لږ تر لږه 2 سیلانیان مړ شوي وو. د جرنلستانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی د هغو دریو افغان جرنلستانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې ویل کېږي طالبان نیولي دي. سی پی جی په یو بیان کې چې بیګانه وخت خپور شو ویل دي چې د طالبانو چارواکي باید فیصل مدرس، ادریس رحیمی او میلاد عزیزی سمدستي او بشرطه خوشي کړي او د کار پر مهال د رسنیو د کارکونکو نیول بند کړي. په بیان کې یادونه شوې چې مدرس د کابل د مینوالو په نوم د یوټیوب چینل ویاندووی، رحیمی یې کیمرامین او عزیزی د دې چینل مالک دي. سی پی جی د خپل سرچینو په حواله وایي چې دا درې جرنلستان د رشید عزیزی په نوم له یو بل تن سره یو ځای د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د کابل په نوي ښار کې له یوه رستورانت څخه ونیول شول، خو طالبانو وروسته رشید عزیزی خوش کړ، مګر فیصل مدرس ادریس رحیمی او میلاد عزیزی لا هم په بند کړي. د خبریالانو د مدافع ټولنې په وینا د درې جنرالستان د طالبانو حکومت د استخباراتي ادارې د ترګریز څانګې لخوا نیول شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سی پی جی د راپور له مخې د جنرالستانو د هغې مظاهرې پور ورکړی وو چې د ملکي وګړي د مړینې په غبرګون کې په پنجشیر ولایت کې وشوي. دو تر دې مهال د مشال خبرونه
تاسو د مشال ریډیو نو واورېدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورې په کوټه کې پولیسو د ډاکټرانو د مظاهرې پر مهال شاوخوا 50 ډاکټران نیولې دي. ډاکټران پر هسپتالونو کې د درملو او د سرکاري هسپتالونو د ممکنه شخصي کولو پر ضد مظاهرې کوي. د جنوبي وزیرستان درې مسجد مشرانو د یوې جرګې له لارې له حکومت په سیمه کې د امن پر ځای کولو غوښتنه کړې، خو د سیمې مرستیال کمشنر وایي د امن لپاره اقدامات پورته کړي دي.
امن خو ټول غړي امن مطالبه خو بالکل جایز ده، او امن ان شاء الله چې د خلک تعاون وي ان شاء الله امن برتي. امن خواهش دواړه طرفې نه ده، او امن نفیه ده پورې رغلا ده.
په خیبر ضلع کې د زیاتو بارانونو او واورو له وجې خلکو ته مالی او ځاني زیان اوښتی دی. د خیبر اوسیدونکو له حکومت د مرستې غوښتنه کړې.
مونږ ته بر وخت مالی امداد راکړه، ځکه چې مطلب بیا باران را روان دی، نو مونږ بیا رو مددگار ناست یو.
په بړې تحصیل د لرې پراته سیمه د تیرا کې تر اوسه پیرې خلک ګیر دي.
د منځنۍ کورمې اوسیدونکي وایي حکومت ته د رابطې سہولت برابرولو لپاره موبایل کمپنیانې وهڅوي چې په سیمو کې د موبایل سہولت لپاره ټاورې ولګوي.
اوس خو 1 مهنه کېږي 3G 4G هم راغلی دی، نو لہذا مونږ دا درخواست کوو، دا ریکویسټ کوو چې د سنټر کورم ته د اوسنی ولګیږي.
نور رپورٹونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. نن په کوټه کې د ځوان ډاکټرانو اتحادیې د خپل غوښتنو لپاره احتجاج کړی دی. په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال له معلوماتو سره سم احتجاج کوونکو ډاکټرانو غوښتل چې د کوټې سیویل هسپتال نه د بلوچستان اعلی وزیر ودانۍ طرف ته لاریون وکړي، خو د کوټې پولیس چارواکو په خبره دوی ته هدایت جاری شوی چې مظاهره کوونکي ډاکټران به ریډ زون ته لتګ نه منې کوي. د ډاکټرانو اتحادیې په خبره له پولیسو سره دا خو ډپ پېخه کې تر لسو زیات ډاکټران ملګري ژوبل شوي دي چې په هسپتال نوکه علاج روان دي. د دې سربېره د دوی شاوخوا 50 ملګری ډاکټران پولیسو نیولې دي. دغه ډاکټران د نومبر راهي سي په احتجاج دي او په سپټالونو کې کاربندیز روان دي. دوی په سپټالونو کې د سہولتونو غوښتنه کوي. د دې ترڅنګ دوی د سرکاري سپټالونو د ممکنه نشکاره مخالفت کوي او د صوبې د صحت په څنګه کې د سیکریټریانو د لری کولو غوښتنه هم لري. د صوبې حکومت وایي چې د دوی جایز غوښتنه به پوره کوي او د سپټالونو د نشکاره پلان نه لري، خو ډاکټرانو ته هم پکار ده چې په خپل احتجاج سره ولس نه په تکلیف کې کوي. لسیمه نه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین راته نور معلومات راکړي.
د بلوچستان په مرکز کوټ کې د جنوري په 12مه نیټه د ځوان ډاکټران د اتحادیې لخوا چې کله یو احتجاجي لاریون د کوټ د سیول هسپتال څخه راووتی او دغه لاریون د کوټ وینس کم سړک ته راورسېدی، نو د لاریون ځینو برخوالو د اعلی وزیر د ودانۍ په لور د تلو هڅه وکړه چې ناڅاپه د پولیسو او لاریون د برخوال ترمنځ اړخوډه پیل شو. د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې په وینا چې پر دې مهال د پولیسو لخوا نه یوازې پر ډاکټرانو تشدد شوی دی، بلکې ډیری نیولې او د ښار و بیلابیلو تاڼو ته انتقال کړي دي. خو د خبریالانو سره په خبرو کې د کوټ ښار د پولیسو مشر شوکت سبزی وویل چې نیول شوي ډاکټران په ناقانونه توګه ور ریډ زون ته د داخلېدو په هڅه کې وو.
جو لوگ مشتعل تھے زبردستی ریڈ زون جانا چاہ رہے تھے ان کو ہم نے روکا ہے اور ان کو ہم نے صرف اریسٹ کیا ہے.
د کوټ د پولیسو مشر شوکت سبزی وایي چې ځینې خلک خشمیدلی وو او ریډ زون ته د تلو هڅه یې کوله. هغه یې نیولې دي او پر دوی تشدد نه دی سوی چې کوم خلک پر امن احتجاج کوي هغو ته پولیس تحفظ ورکړی دی. نوموړي دا هم وویل چې د نیول شوو ډاکټرانو د دیر څخه بیا تر 15 پورې کېدلی سي. په دې اړه د ځوان ډاکټرانو د اتحادې د اطلاعاتو سکتر ډاکټر رحیم بابر و مشالی ډو ته وویل چې د نیول شوو ډاکټرانو او پیرا میډیک سټاف شمېره د 50 څخه زیاته ده. په دې ترڅ کې د ځوان ډاکټرانو د اتحادې چیرمن افیز مندو خیل وای چې د پولیسو سره په اړه خوډب کې د لوس څخه زیات ډاکټران زخمیان سوي دي.
تقریبا سراغه دي 45 کسان چې موږ ته معلوم دي ول سوي دي، نو نور موږ ته نه دي معلوم. یو لاس کسان موږ زخمیان دي، هغه په ټاما سنټر کې اډمټ دي، د چا سر ماتي د چا پښې ماتي دي، نو هغه په الله ګلا کې وسو، نو دغه بعد مشکور کمیټي فیصله کوي ان شاء الله دغه بدلای مې.
دغه ډول د لاریون یو بل برخوال ډاکټر عنایت وای چې د دوی لاریون په امنیت سره روان و چې ناڅاپه پولیسو پر دې باندې برید وکړي.
د دې کمیونټي یو ایجوکیټډ طبقه ډاکټر او پیرامیډیک چې نن یو پر امن احتجاج ولو، لیکن دغه ناروا ګورنمنټ چې کوم بربریت وکړي، کوم لاټی چارج وکړي، شاید ما خپل ژوند کې تر اوسه پورې نه ویل دلی چې دا په کشمیر کې هم دا رقم لاټی چارج مانه دی دلی تر اوسه پورې، چې دوی په کومه طریقه زموږ ډاکټران او پیرامیډیکس وول او د ولو بعد چا د سره سوین رواني، د چا د مخه، د چا د لاسو سره، د چا د پوزو سره وین رواني، دغه باوجود دوی تر لاسو تر پښو نیول او ګاډیان ته غورځول وړلې. په دې کې باقاعده زموږ څو کسان بیا وښه سوال د ډنډوسا چې دوی وول، نو هغه هم د ځان سره وړي دي. داغو حالات مشت تر اوسه پورې نه دی معلوم چې کوم ملګری په کوم حالات کې دي.
ورسته و د احتجاج کوونکو ته د پښتونخوا ملي او میګون صوبای مشر او دریم زیارتوال هم ورغلي او الته د مشال ریډو سره په خبرو کې وویل چې حکومت دې سم د لاس نیول سوي ډاکټران خوش کړي او د دې غشتنې دی ومني.
د دوی په مطالبات کې لویترینه مطالبه دا ده چې پرایټ د اسپیټالونو به پرایټایزیشن ته نه بیاس، دا و پرایټ کیږي نه. بل مطالبه د خپل تنخواه کې لکه په نور صوبو کې د دوی کمی تنخواه ډاکټران تر کول کیږي، زموږ بیسیک تنخواه دی د غو مطابق مقرر سي. ګر جهان ویني دی و ډاکټر پلاس کې ل کلمه ما سی ول موبایل ما سی و بل شي نسته. پر داسې خلکو باندې تشدد کوي، داسې خلک گرفتار کوي، نو د دې موږ مزمت وس وکي او غشتنه دا کوو چې په نن نن ورځ دی د مطالبه د دوی ومنل سي.
بل په لوت د ځوان ډاکټران لخوا ویل سوي دي چې تر څو حکومت د دوی غشتنې نه ومنلې، تر هغه وخت پورې به د دوی احتجاج روان وي. په دې ترڅ کې چې مکله د بلوچستان د روغتیا د سیکرټر نورلک بلوچ سره تماس ونیوي، خو هغه پر ټلیفون جواب را نه کړی. البته د دې خلمخه د مشالډو سره په خبرو کې نوموړی ویلی وو چې حکومت د ځوان ډاکټرانو ډېرې غوښتنې منلې دي او د ځینو غوښتنو د اوارولو لپاره یو پارلماني کمیټه هم جوړه کړې ده. خو د ځوان ډاکټرانو اتحادیې دغه کمیټه نه هیواز رد کړې، بلکې د تیری ونیمې میاشتې راهیسې د کوټ په ګډون د صوبې په نورو سرکاري اسپیټالو کې د احتجاج په توګه او پی ډیز بند کړي او د تیری دوه اونۍ راهیسې د کوټ په سیول اسپیټال کې او پی ډیز پر سړک خلاص کړي دي او هلته د ناروغانو کتنه پیل کړې وه. د دې ډاکټرانو په وینا چې په سرکاري اسپتالو کې دوایان نسته او نه هم نورې بنیادي اسانتیاوې وجود لري، لکن حکومت په وار وار دا خبرې رد کړې دي.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو،
د مشال رادیوي مجله
په 1:30 بجا،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
مشال آنلاین
په 3:30 بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاو کم 4:00 بجو،
تاندی هیلی
په پاو باندې 4:00 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 4:30 بجو. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د درې مسجد مشرانو پرون د یوې جرګې له لارې له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی په سیمه کې د هدفي وژنو مخنیوي وکړي او د امن قائمولو لپاره د جدي ګامونه پورته کړي. د جرګې یو مشر ملک سعید انور مشال ریډیو ته وویل چې پوز په سیمه کې د امن او قراری په خاطر په 2009 کې د وسلوالو خلاف د راه نجات په نوم عملیات کړي، خو اوس هم هلته امن نشته. درې مسجد تر دې وړاندې د 2021 کال د ډسمبر په 1 او بیا د جنوري په 3 په ټانک کې جرګه او احتجاج کړی او په سیمه کې د امنیت راوستو غوښتنه تکرار کړې وه. بلخوا د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال مشال ریډیو ته وویل چې د پخوا په نسبت په سیمه کې امنیتي حالات ښه شوي دي او د ځایي ولس او امنیتي سرتیرو خلاف د بریدونو مخنیوي لپاره ورلمخه اقدامات اخیستل شوي. د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید اورو.
13 په 1 جنوري د 3 مشرونه د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر ټانګ کمپاؤنډ کښې په یوه جرګه کښې د پاکستان حکومتي چارواکیو نه په خپله سیمه کښې د هدفي وژنو مخنیوی کولو سره د امن بحالي غوښتنه کړې ده. په دغې برا کښې د 3 جرګې یو مشر ملک سعید انور مشال ریډیو ته وویل
د 2009 اپریشن سټارټ شو راینجا په دغه بنیاد کښې په علاقه کښې امن امن قائم شي چې مخیل د نجات د کوم نه حاصل اول غشتل نه کې د بدامنه نه یا د بیروزګار نه پولیس خو ځانه په بچت باندې ټارګټ کیلینګ دای خلک محفوظ نه دای ورته چې وړي کې غونډه واقعیا وشي نو خلک تر چرکیږي په دغ بنیاد باندې کوم رچک شو نو کوم ډیماند وکړي اکور کمانډر د میشته روشي چونکه امن او امان دی نووري د ریاست یو او خاص کر پوس په وزیرستان شه نایټ باندې سټیشن شته نه پولیس ته ورته فوج دی په هرځوی باندې فوج یا سکاوټ دی میش د کور کمانډر نه دا مطالبه کوي چې مزید میش امن غوړي امن خو دغه نه ری وای چې میش امن غوړي خو امن خو په دانه شرط لکه امن غوړه امن د پورو څه سټ شو کچیر دغه چیک د مات وکړ یغه پورې کور کمانډر وغای ډیر اشه کني یو کوم یو لای عمل کوي
د درې مسجد جرګې یو بل مشر اډوکیټ شرپاو مسجد خبره هم وار وای
میش په وزیرستان شه نه د فوج وینت یا ول غوړي نه د طالبونه وینت یا ول غوړي نه د عام عوام وینت یا ول غوړي میش امن غوړي او امن تړلای دی میش د آرمی چیف سره دای او د ډی جی ای سای سره دای او تحریک طالبان سره دای نو اده واحد یو علاج دی چې هغه مذاکرات ته دغه په حواله باندې میش دا دریم جرګه وا چې په وزیرستان شه یا وړه باندې واقعیا وشي هغه نه بعد په خلک باندې د زینا کو خلک باندې تشدد کیږي نو میر اخر تر څو پر ادا ژوند ورته تیروي دا مسجد کو مزید دا باب ختمول په داس طریقه غوړي چې پاش وینا نشي کیو امن خو پوسه مسجد کوم نه نه خارو خو صرف ور سر دادو چې ورته طالبون دي ورته فوج دی چې دغه په میان شه خپل ګډبډ روشي نو پاغه شه میستر ګډ کیږي نن زنه معلوم لري سابو بل مړي میر دا شي چې دا فلم دا ډراما دا جاما ځتی بن کول غوړي
د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال په 3 جنوري مشال ریډیو ته ویلي وی چې په سیمه کې د امن حالات په مخشینی وخت ناشدي او په سیمه کې د ترهګرۍ پېښې د مخنیوي د پوره یې هم اقدامات وخستې دي
امن خو ټول غوړي امن مطالبه خو بالکل جایز ده او امن ان شاء الله چې د خلک تعاون وي ان شاء الله امن برتي امن خواهش دواړو طرفي نه ده او امن تفیه ده پورې رغلا ده کچې مخ کې ورځ وزیرستان کې اوس وزیرستان کې ډېر فرق ده او واقعیت هم مخکېږي نو هغه روکتام ده پورا ان شاء الله د دواړو طرفو نه ته تعاون چې وي ان شاء الله نور به کې بهتري دي چې څوک د کور کمانډر ته ویزټ شو هغه از خود دا اعلان کړو چې زو ساوت وزیرستان ته دریم هغه کمټمنټ ان شاء الله کوزوي دا
د درې مسجد مشرونه په سویلي وزیرستان کې د امن بحالي د پورا بلا جرګه د جنوري راونه میاشتې په 10 تاریخ د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر ټانګ کمپاونډ شهر وبالل یې دو اشتیاق مسجد مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په خیبر پښتونخوا کې اپوزیشن سیاستوالو د هغه پیسو د درک معلومولو غوښتنه کړې چې په وینای د قبایلی سیبلو لپاره ل اعلان شو 100 ارب روپو څخه لا درک دي د دې 300 ارب روپو د ورکو مسله لومړی په قومي اسمبلی کې د سیفرون کمیټه له یو راپور څرګنده شوه اپوزیشن سیاستوال وایي حکومت د دې پیسو درک لګوي او په شفاف ډول دې په قبایلی سیمو کې مصرف کړي د تحریک انصاف صوبایي حکومت ویلي چې په دې اړه وفاقی حکومت وضاحت غوښتي او کوشش کوي چې ورو کې پیسې پیدا شي بشیر غواخ په دې اړه رپورت جوړ کړي
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن سیاستوال وایي د قبایلی ضلعو لپاره د تیر کال په اعلان شوو 100 ارب روپیو کې 340 ارب روپۍ ورکې دي چې حکومت یې باید ځواب ووایي د جنوري په 11 شوي بحث کې اپوزیشن سیاستوالو د تحریک انصاف له صوبایي حکومت وغوښتل چې له وفاقي حکومت پوښتنه وکړي چې دا پیسې څه شوي د عوامي نېشنل ګوند غړي نثار مومن په خپلو خبرو کې وویل چې دوی د خیبر پښتونخوا په صوبه کې د قبایلي سیمو د شاملولو لپاره له دې وجې کمپاین کړی و چې دوی غوښتل هلته ترقیتي کار وشي د هغه په خبره د پرمختیایي کار د کېدو په ځای حق خوړل شوی دی
د 340 روپۍ چې زمونږ نه پټې کړې شوې بلکې زمونږ په حق باندې ډاکا وشو دا یو ډاکا د ځکه چې مونږ ته یو ځل اعلان کړل او مونږ ته رالی او بیا زمونږ نه د هغه نه واخیستل شوې کله چې مونږه د زم د پاره تحریک چلاو چې مونږه په خبر پښتونخوا کې زم کوي بعضي سیاسي قوتونو د هغه مخالفت کوو نن د هغه خلکو اغه خدشات چې کوم وازونه به مونږ تکول چې دا سبب مونږه اخري نن چې مونږ کله په خپل الخو کې ګرځو مونږ ته امدغه پیغورنی کیږي چې تاسو ته مونږ نه وایي چې تاسو سره به دا عمل کیږي
قبایلی سیمی په 2013 کال کې په خیبر پختونخوا کې شامل شوې. هغه مهال د مسلم لیگ نون حکومت و. د اعلان شوي پلان تر مخه د لسو کلونو لپاره به هر کال قبایلي سیمو ته 100 ارب روپۍ ورکول کیږي تر څو دوی د خیبر پختونخوا د ځینو نورو ضلعو په شان د ژوند بنیادي سهولتونه ترلاسه کړي. تیره میاشت د پاکستان په پارلمان کې د سرحدي چارو کمیټي یو رپورټ په ډاګه کړي چې د 2021 کال په دغه پیسو کې 43 ارب روپۍ هیڅ حساب معلوم نه دی چې څه شوي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د پیپلز ګوند غړي نګات اورکزی د جنوري په 11 وویل تر هغه به خاموش نه شي تر څو د دې پیسو درک نوي څرګند شوي.
جو 43 ارب روپے جو کې
دا در سلويشت ارب روپے یو خړې کده چا جیب ته لاړې د فنس ویک والوته دا پیسې څه سوي تر دې خوشا ده چې د فاټا خلک راپاتې او د جلا صوبې غوښتنه وکړي چې خپل وزیر اعلی او خپل وزیران وي چې لږ تر لږه پوښتنې ترې کولای سي او د پیسو درک یې معلوم وي. 43 ارب روپۍ لږې نه دي. زه به هیڅ چا ته پرې نه ږدم، هیڅوک نه بخښم.
د پاکستان حکومت وخت په وخت په قبایلي ضلعو کې د عدالتونو جوړولو، پولیس نظام بحالولو، سړکونو برابرولو، خونځی ودانولو او د روختونو رغولو وادي او اعلانونه کړي دي. خو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د باس په محل د اپوزیشن عوامي نېشنل پارټۍ مشر سردار حسین بابکې دا وکړه چې په قبایلي سیمو کې اکثره دغه کارونه د پاکستان پوز کوي چې هیڅوک ترې د لګښتونو پوښتنه نشي کولی، خو حکومتي غړو دا رد کړه. د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر کامران بنګش وویل چې د امنیتي ځواکونو کار او حساب معلوم دی. هغه د 43 ارب روپۍ د غیبېدو په اړه زیاته کړه چې د تحریک انصاف صوبایي حکومت له وفاقي حکومت سره په دې اړه خبرې کړې دي. دوی موږ د خپلو امنیتي ادارو مننه کوو چې موږ سره په قبایلي ضلعو کې کار کوي. د هغوی کار څرګند دی، هیڅ شی له چا پټ نه دي. صوبایي حکومت د دې پیسو په اړه وفاق کې سفران وزارت ته 3 خطونه لیږلي او غوښتنه مو ترې کړې چې موږ ته په دې اړه تفصیل راکړي. زه په ټینګار سره وایم چې 43 ارب روپۍ څه مونپلي نه دي چې څوک یې په جیب کې واچوي او پټ دي شي. دا خو 43 ارب روپۍ دي چې 43% هم وي په اړه به عمل کوو. کامران بنگش زیاته کړه چې آډیټر جنرل یا عمومي تفتیش کوونکي دفتر سره په رابطه کې دي او غوښتنه یې کړې چې د دې 43 ارب روپۍ حساب دې معلوم کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
دا خبر پختونخوا د قدرتي آفتونو د نظم اداره وای په غصوبه کې بارانونو او واورو یو شمیر کسانو ته مجوب لاړولې. د ادارې په خبره زیاتو بارانونو او واورو د ځینو خلکو ودانې هم ړنګې کړې، خو دوی په متاثره سیمو کې امدادي هلې ځلې پیل کړې. اخوا د خیبر ضلع د لنډی کوتل، باړې او تیرا ځینې خلک وایي چې د بارانونو او واورو له وجې ورته ځاني او مالي زیانونه اوریدلی دي، نو حکومت یې ورسره فوري مرسته وکړي. خو د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په متاثره شوو سیمو کې سروې پیل کړي او د حکومتي طریقه کار مطابق په خلکو سره مرسته کوي. تفصیل د فرهاد چینواری په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا قدرتي افتونو سمبالولو ادارې پروینشل ډیزاسټر مینجمنت اتارټي د جنوري په 11 نیټه په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په ټوله صوبه کې د روانو بارانونو او واورو ورېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 3 کسان مړه شوي او 46 پکې جوبل شوي او یوې اندازې مطابق 109 کورونو ته پکې جزوي زیان اوړېدلی او د ځنو پکې چتونه راپریوتلي. دغه روای په 400 کارک خیبر او بردیر کې متاثر شوو کسانو ته امدادي سامانونه ورکړي او په زیاتره ځایونو کې واوري لر کولو کار هم روان کړای او د زیانونو سروې به هم پکې کیږي. د خیبر ولسی وګړي وای هلته په باړه، لند کوتل او تیرا کې د بارانونو او واورو لامل خلکو کورونه پریوتلي، مرګ جوب له هم ورته وړېدل او لارې او پلونه هم ډنګ شوي او خلک د خوراکي توکو کمښت سره هم مخ دی. دوی وایي په کار ده د خلکو د زیانونو په اړه د سروې وکړل شي او مرسته دې ورکړل شي. د لنډ کوتل په روخیلو کلی ساجد خان مشال ریډیو ته وایي په کار ده ذمہوار ادارې په وخت ورته معاوضه ورکړي چې خپل ودانۍ پرې ورغوي.
په دغه کمرو چتونه را غورځېدلي، په دغه مال مویشي مړه شوي دي. موږ ته بر وخت مالی امداد راکړه، ځکه چې مطلب بیا باران را روان دی، نو موږ بیارو مددګار ناست یو په ټینټ باندې، خو زموږ کار نشي. مالی مرسته په کار ده چې موږ خپل کمرو مرمت بیا دوباره وکړو.
د باډې شفیق پردی وای هلته هم خلک د بارانونو او وارونه متاثر شوي،
خاص کر په اکا خیل او مل دین خیلو کې څوک کورونا را پریوتل چې په هغه کې ماشومان او زنانام وفات شولې. داسې خاص انتظامات اوسه پورې نه دي شوي. د بړې تحصیل د لرې پرته سیمه چې کومه وادي تیراد او په هغه کې تر اوسه پیر خلک گیر دي، شپږ او وپټه ووره شوي. دوه خلک د کورونا نه نشي وتای، خوراکي ایشیا کمای روغلی دی، ډیر دیو تکلیفونه دي، امدوره بند دی. خو اوسه پیر د صوبایي حکومت یا د ضلعي انتظامیه د طرفه د لیارو کولو اولو د هغه لا د پیکج ورکولو خوراکی پیکج لګلو څه خاص انتظامات نه دي شوي.
د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر په دفتر کې د بیا بحالې کارونو انچارج نوید خان وای چې حکومت د خپل طریقې کار مطابق د متاثر شو کسانو مرسته پیل کړې.
ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پی ڈی میں پر موقع باندھے ای سی لنڈی کوتل اشرف الدین سے لنڈی کوتل خیبر اور دورفتہ دا علاقہ لو شلمان کم شلمان وے جٹکڑا دے دا باران پورز باندھے او چکم زین الوی دلی وے پخپل باندھے موقع قتل دا جی یقین دہانی ورکڑے دادا وہ چاچ کورون الوی دلی کمرے الوی دلی وے او ٹھولو لے ٹینٹون ورکڑی دی پی ڈی میں چکم معاوضہ دا چکم تاوان بازار زخخل کی مڑی یا زخمین شبیہ خوش کوم نشي پورا کولای. خدا حکومت پاکستان هغه همدردی هغه پر بچکونو پروگرام کیږي، کمپنسیټ کیږي، او دا کم کورونه چلوې درې دا ټول فیسیلیټیټ کیږي ان شاء الله. دوه درې ورځې کې ټول رپورټونه تیاریږي د غونډې علاقې
د خبرو لسی وګړي وای په کار د هلته خړونو سیلاونو نه بچ کې دوه لپاره پلونه جوړ کړل شي، او د نورو بندوبستي زلو متاثر شو وګړو په سیر دي ماویزه او مرات ورکړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریڈیو دا.
د سوات سیلګریزي سیمه د کالام ځای اوسیدونکو د هوټلونو اتحادیه او امن جرګې د پنجاب په مری کې د واورې لامل د سیلانیانو پر مړینه د افسوس څرګندونه کړې. دوی پرون په سوات پریس کلب کې په یو خبري غونډه کې د پیښې د تحقیقاتو غوښتنه کړې. دوی وویل چې حکومت دې په سوات کې هم د سیلانیانو لپاره ګامونه پورته کړي. بلخوا د سوات ضلع انتظامیې هوټلو ته هدایات جاري کړي چې له سیلانیانو سره د مرسته وکړي، او چې د کومو هوټلونو مالکان د مقرر شوي نرخ نه زیاتې پیسې غواړي دا غوی خلاف په کاروایی کیږي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان ته وکشه.
د کلام ځای مشر او پخوانی ناظم حسن زیب خان چې د هوټل کاروبار سره تعلق لري وایي چې هر کال کلام ته په لکونو خلق سیل ته راځي. اوس هم په کلام کې تر شپږ نیم سو نه زیات هوټلو کې په زرګونو سیلانیان دي، خو دوی سیلانیانو ته اسانتیاګانې ورکوي.
د کلام روي خو واوره شي دي، پنځه پنځه نیم فوټه واوره شي دي، خو زمونږ د کلام عوام میلمه دوست دي، او د عوامو سره عوام زمونږ عوام زیات د ټوریزم باندې سره د سیلانیانو سره ډیر مرسته کړې دي، ډیر خدمت کړې دي. زمونږ د کلام یو سیستم یو جرګه دی، هغه جرګې مدي ان شاء الله تعالی د دې مخکیم د عوام د دې قوم د خدمت کړي د سیلانیانو، او رستم به که اوسم که موږ ټول یو یو، او چې څومره سیلانیان راځي موږ هغه هر وخت ویلکم وایو، هر وخت تابعدار یو. موږ چې د سم راشي موږ هغه ازید رسو مقام رسو هسپتال رسو. زموږ د کلام قوم ډیر یو ښه قوم دی، مهمان نواز قوم دی.
د کلام هوټل اسوسییشن صدر رحمت الدین صدیقی په دغه محل ویل په کلام کې باز هوټل والا چې غیر مقامی خلکو دي نرخونه پورته کړي، حکومت دې د هغوی په ضد سخت ګامونه پورته کړي. د کلام هوټل اسوسییشن به د حکومت سره مرستې کوي.
پی ډی ایم یو وارننګ جاری کړی دی چې دا پندرہ نه والا سترہ پوری برفانی دا مونږ دا نن پر اسکل فرسم کوی مطالبه ویل چې ډیس سواد فوري تور باندې دا غځي فیسیلیٹیشن سینٹر ہسپتال دے فال کی روڈوں پر ایمرجنسی بیس بنے لس بلڈوزر کم از کم چی اتروڑ نہ کتا دیاتے علاقے دے التا اتروڑ روڈ مٹلتان دا دغا ماؤڈن روڈ اس پورے بند دا اگر پر او بیا لینگ روڈ نے چیز سمرا د زای کم خلک چې دی هغه بیماریان یې هغه د شای خوردون هغه روډونه اوس پورې بند دي. موږ دا مطالبه کوو چې فوري تور باندې یو کو مقامي سطح باندې پولیس ٹوریزم پولیس سے برتے کڑے سی یو بیرینا والا اتروڑ ماؤڈرن پوری فیسیلیٹیشن سینٹر جاگے کی چوبیس گھنٹے ڈاکٹروں موجود ہے، ایمرجنسی پولیس موجود ہے، بلڈوزر مالتا والا جس طرح سے ایمرجنسی کے گنوا کا ہینڈل کولے سے
د مری پیخی وروسته د سواد ضلع انتظامی مشر ڈی سی جنید خان لخوا د جنوری په لسمه نیټه جاری کړی شوی معلوماتو تر مخه سواد ته تر 3 لک نه زیات سیلانیانو د 8 جنوری نه تر 9 جنوری پورې د واورې لیدو لپاره تک کړی. سیلانیانو لپاره ضلع انتظامی هوټلو ته واضح هدایت جاري کړي چې پکې د هوټلو لپاره د کرایانو او خوراکي شیانو نرخونه مقرر کړی شوي. دې ترڅنګ د هر قسمه بیړني حالاتو لپاره د ریسکیو ټوریزم پولیس او ضلع انتظامی اهلکار هم تیار دي او وخت په وخت د سړکونو نه واورې لرکولای کیږي. ضلع انتظامی دا هم ویلي چې سیلانیان د مشکل په وخت کې د مقامی پولیسو او د ضلع انتظامی مرستې ترلاسه کولی شي. بلخوا د پنجاب حکومت په مری کې د زیاتو کرایانو په اغستو 13 ورځ 15 هوټلونه تړلي او د هغو په ضد مقدمې درج کړي دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماخام 5:30 بجې شوې دي. لن خبرونه لا اسرار لمومن.
په کوټه کې د احتجاج کوونکو ځوان ډاکټرانو او پولیسو ترمنځ خطو کې ګڼ کسان جوړ شوي. د مشر خبريال وايي نن چې کله د ځوان ډاکټرانو سازمان غړي پر انسکب سړک احتجاج تر وته وختل چې تعالی وزیر کورمخ ته د احتجاج لپاره لاړ شي، نو پولیسو یې د مخنیوي هڅه وکړه چې د دواړو خواو ترمنځ اخوډب پیل شو. د ځوان ډاکټرانو سازمان مشر ورته وویل چې د پولیسو لخوا په مظاهرېچیانو لاټي چارج کې تر 300 زیات ډاکټران جوړ شوي او شاوخوا 500 پورې ډاکټران نیول شوي دي. بلخوا پولیس وایي چې مظاهره کوونکو ډاکټرانو تر ټاکل شوي ځای تیرې وکړ چې دوی مجبوره شو چې له مخکې تک څخه یې راوګرځوي. د ځوان ډاکټرانو سازمان هسپتالونو ته طبي سهولتونه ورکولو په ګډون یو شمېر غوښتنې لري. د درې مسجدو مشرانو د یوې جرګې له لارې له حکومت غوښتي چې دوی په سیمه کې د هدفي وجنو مخنیوی وکړي او د امن قائمولو لپاره دي جدي ګامونه پورته کړي. تا جرګه پرون د خبر پښتونخوا پټان کې د جنوبي وزیرستان د ډیپټي کمشنر په کمپاؤنډ کې وشوه. د 13 کال د دسمبر راهیسې دا د درې مسجد مشرانو دریمه جرګه ده. بلکې د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال په 3 جنوري مشال لوتو چې د پخوا په نسبت اوس په سیمه کې امنیتي حالات ښه شوي دي. د خبر پښتونخوا د قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې اداره پی ډی ایم ای وایي چې په هغه صوبه کې د بارانونو او واورې ورېدو له کبله لږ تر لږه 3 کسان مړ شوي دي. پی ډی ایم ای پرون په یخو پاڼ کې ویلي چې په خیبر، مومندو، چرسدین او خار بردی رفت آباد او مانسره کې د بارانونو او واورې ورېدو له کبله 46 کسان جوړ شوي هم دي. او د جنستانو د خوندیتوب کمیټي سی پی جی د هغو درې افغان جنستانو د خوشي کولو غوښتنه کړې چې ولکې طالبان نیولې دي. سی پی جی په یو بیان کې چې بیګا ناوخته خپور شوی ویلي د طالبانو چارواکي باید فیصل مدرس، ادریس رحیمی او میلاد عزیزی سمدستی او بې شرطه خوشي کړي. طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه ویلي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالمومن درته وړاندې کړل. لاروس سره د یوکرين په ختیځ کې پر پوله درامین سشوي کډکیش ته حل لپاره امنیتي خبرې نن په برسلز کې د نیټو په مرکزی دفتر کې کیږي. دا غونډه د جنوري په 10مه په جنیوا کې د امریکا او روس ته خبرو لومړی پړاو وروسته کیږي. ها د هغه پړاو خبرې به نتیجې پاتې شوي. ملاله بشیر په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د ناټو د ډیر شغړی هوادونو او روسیې استاذ بروانه اونۍ دوهم ځل د ناټو او روسیې د شورا دویمې غونډې ته د اوکراین پر پوله د تاوتریخوالي د کمولو په هدف ګډون وکړي. ویل کیږي په دغو خبرو کې به د ناټو هوادونو او روسیې چارواکو ترمنځ د پام وړ پرمختګ ونه لیدل سي. دا غونډه د جنوري په 10مه په جنیوا کې د امریکا او روسیې د خبرو له لومړي پړاو وروسته د چې بې نتیجې پاتې شوی و. د ایجنډا په سر کې اوکراین ته نږدې د کرملین د سرتیرو ځای پر ځای کولو موضوع ده چې اندېښنې رامنځته کړي چې روسیه ممکن د اوکراین پر خاوره د نوې یرغل پیلولو ته چمتووالی نیسي. مسکو د اوکراین سره پولې ته نږدې او د روسیې تر کنټرول لاندې د اوکراین په کریمیا ټاپو وزمه کې شاوخوا 1000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي. امریکا ویلي چې له دې اقدامه شایي د روسیې هدف پر اوکراین حمله وي. لویدت چارواکی او څیرونکی وایي د روسیې ځواکونه ځای پر ځای کول پر امریکا او اروپایي متحدینو د فشار راوستلو هڅه ده چې امتیازات ورکړي. د ناټو او روسیې د شورا غونډه به چې له 2019 کال راهیسې لومړی ځل کیږي د مسکو پر هغه غوښتنه غور وکړي چې له ناټو ژمنه غواړي چې د خپل ختیځ لور ته به نه پراخیږي او هغه وړاندې تک چې په مرکزی او ختیځ اروپا کې له 1990 لسیزې راهیسې کړی دی بیرته ودروي.
که څه هم ویل کیږي چې تما لږ ده، خو ناټو هیله لري مسکو دوامداره خبرو ته راوبولي او د پوځي تاوتریخوالي مخه ونیسي. د اروپای ټولنې عمومي منشي ینس ستولتنبرګ روانه اونۍ وویل چې یوه ښه نتیجه به دا وي چې د نورو غونډو په سر موافقه وسي. ناټو ائتلاف ته د امریکا سفیر جولین سمیت د جنوري په 11مه وویل د ناټو یو متحد هیواد هم نغواړي چې د ناټو د پرانیستو دروازو د پالیسي په تړاو دي خبرې وکړي. د ناټو غړي هیوادونه له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې د ناټو غړیتوب د خپلواکو هیوادونو مسأله ده چې په خپله پریکړه وکړي. تر دې غونډې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرکچي مرستیالې وینډی شرمن د روسیې د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سرګی یریابکوف سره تر خبرو وروسته د ناټو غړي رابللې. د جنوري په 11مه په جنیف کې تر اوو ساعتونو زیاتو خبرو وروسته د روسیې او متحده ایالاتونو چارواکو دواړو وړاندیز وکړ چې خبرو ته دوام ورکړي که څه هم پایله یې نه وه. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د جنوري په 11مه وویل چې د امریکا او روسیې خبرې اترې خلاصې او مستقیمې وې، خو د هغو مسایلو په اړه کوم پرمختګ نه دی سوی چې مسکو یې عاجل ګڼي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
ملګرو ملتونو د سخ کال پترس کې افغانانو سره د بیساری بشری مرستو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان کله پخوا د یو هیواد لپاره یو ځای 15 ارب ډالر نه غوښتي، بلخو امریکا ژمنه کړې چې له بېوزله افغانانو سره به شاوخوا 308 میلیونه ډالر مرسته وکړي. نور جزئیات احمد شیبر په رپورټ کې.
ملګرو ملتو په خپل تاریخ کې تر بل هر وخت یو ځایي د ډیرو مرستو غوښتنه کړې ده. د سازمان د 2020 کال په ترڅ کې د افغانستان لپاره 15 میلیارد ډالر خوړی. د دې پیسو 4.4 میلیارد د افغانستان د نن د بشري مرستو لپاره دي، او څه باندې 600 میلیونه ډالر هم د هغو افغانانو لپاره چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې کډوال دي. د بشری مرستو او د بیړنیو مرستو د همغږی په برخو کې د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال مارټن ګرافټس د سیشن بی پورس په جنوا کې وویل چې سش کال په افغانستان کې بشری مرستو ته د پروسه سش کال په پرتله 2 برابر اړتیا زیاته شوې ده.
نن د 4.4 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه یوازې په 2020 میلادي کال کې د افغانستان لپاره کوو. دا د یو هیواد لپاره د بشری مرستو تر ټولو ستره غوښتنه ده. دا پیسې د 2020 میلادي کال په لړ کې د سویو او رسیدلو مرستو پرتله 3 برابر زیات دي.
د راپورونو له مخې د دې مرستو غوښتنه د افغانستان دننه د 22 میلیونه افغانانو لپاره او له افغانستان بهر د 15 میلیونه اوله کڼورو کډوالو افغانانو لپاره شوې ده. ملګرو ملتو د افغانستان بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی او وایي د دغه هیواد نیمایي خلک له لوږې سره مخامخ دي. همدارس د دې سازمان په وینا په افغانستان کې د ورستیو میاشتو په ترڅ کې د کورونیو بې ځایه شویو شمیر 9 میلیونو تر رسیدلی دی، او په لکونو کسان هم مجبور شوي دي چې له افغانستانه ووزي. د غوښتل شویو مرستو یوه برخه هم د هغو افغانانو لپاره ده چې په ګاونډیو هیوادو کې په بد حال کې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنر فلیپو ګراندي د مرستو د غوښتنو پر مهال وویل باید له ټولو هغو افغان کډوالو سره چې په 15 ګاونډیو هیوادو کې ژوند کوي مرستې وشي.
فکر کوم اصلي مسله دا ده چې باید په سیمه ییزه کچه دا بحران هیر نه کړو. دا هغه څه دي چې د افغانانو د پناه اخیستو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. څو ګاونډیو هیوادونو افغانانو ته د اوسېدو زمینه برابره کړې ده، په ځانګړي ډول پاکستان او ایران چې په تیرو څه باندې 40 کلونو کې هم د افغانانو قربانو وو. په دې ترڅ کې نسم کولای چې منځنۍ آسیا هیره سي.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې له افغانستان سره به د 308 میلیونه ډالر په ارزښت بشری مرستې چمتو کړي. په دې ډول له افغانستان سره د ولسمشر جو بایدن د ادارې له لوري مرستې د اکتوبر له میاشتې را په دې خوا تر 280 میلیونه ډالر واوښتې. متحده ایالاتونه همداراس افغانستان ته د کووید-19 ناروغۍ 1 میلیون ډوزه واکسین لیشي. ملګرو ملتو ویلي دي چې راغونډې شوې مرستې به د طالبانو حکومت ته ونه سپاري، او د مؤسسو او نړیوالو بنسټونو له لارې به بېوزلو ته ورسیږي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت په چارواکي له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې له افغانانو سره بشري مرستو ته ادامه ورکړي او دا مسله دې نه سیاسي کوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خوست اوسیدونکو شکایت کوي چې دوی د پاسپورت اخستو په خاطر په میاشتو میاشتو انتظار واسي. هغه غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د بایومټریک یا په ماشینونو د ګوتو د نخې اخستو او پاسپورت ورکولو بهیر چټک کړل شي. په افغانستان کې تر هغه وروسته د خلکو لخوا د پاسپورت اخستو بهیر ډیر شو چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبانو حکومتونه ول او ډیر خلک بیکار شو. نور حال نجیب الله لوخیل په رپورت کې.
په خوست کې د پاسپورت اخیستلو لپاره د یادې ادارې مخې ته هر ورځ سلګونه کسان راټولیږي، خو د یادو کسانو ډیره لږه برخه د ورځې په جریان کې بایومیټریک کیږي او پاتې خلک پاسپورت اخیستلو ته په میاشتو میاشتو انتظار باسي. د خوست یو تن اوسیدونکي عبدالصمد مشال راډیو ته وویل هر ورځ د مراجعینو شمیر تر زرو تنه وي، خو بایومیټریک یوازې د اتیاو کسانو کیږي چې له دې کبله دوی د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
کم زیات زرو پراخوشو نه پر دي او بایومیټریک چې کیږي صرف د اتیاو نه پر بایومیټریک وشي. موږ ته داسې وه غده ته بروباره کې سخلت ته موږ ته روولي چې یا د ولسوالیو ته موږ ته بایومیټریک روولي چې موږ په غازه کې په ولسوالیو کې خپل بایومیټریک وکاره ولسوالۍ ته د بېلابېله بایومیټریک ویری، یا د داسې وکړي چې دلته ماشینونه ډېر کې زیات کې اضافه کې.
د خوست یو بل اوسیدونکی شاکر الله وایي دلته کاروبار نشته نو دوی مجبور دي چې بهر ته ولاړ شي او هلته کار او مزدوري وکړي.
افغانستان کې کورزګور نشته چې موږ کورزګور وکړو، وطن داری دا چې وطن کې کوربور نشته چې موږ کوربور وکړو. موږ باید خارش ته وځو. آر او رزر څو ور نوی آر او رزر څو ور نوی آر یو طالب چې 15 کس ځون سینه بس ویلی نه بوسی د بل غریب څو کې مسکین څو.
پاسپورت اخستونکي له اړوندو ادارو غوړي چې د ګڼګونی د کمولو لپاره د خزو د پاسپورت اخستلو لپاره جلا ځای وټاکل شي.
زه چې کله د دوه مې اوسې ښه د پاسپورتونو مدیریت را بدر شو د زمرا زم خو متاسفانه موږ ته وار او مکان مې سيديږي. دلته یو مهم مسند دا چې د زنانو په برخه کې زنانه ډېری موجود دي او دغه لپاره به دي مشخص یو داسې ځای جوړ کړي چې زنانه ځانته او د نارینه څنګه ځانته موجود وي.
بلډوري ته په خوست کې طالب چارواکي وایي له دوی څخه مرکزی اداره یوازې د اتیاو کسانو اسناد غواړي او که دوی زیات کسان هم بایومیټریک کې اسناد قبول ته نشي لګلای. د خوست پاسپورت عامر مولوی محمد نوروز زاهد وایي دوی اړ دي چې د مرکزی ادارې د لارښوونې سره سم عمل وکړي.
خو هغه بیا ادارې د خبره موږ ته وکړه چې مقصد موږ کوم جدول صدر کړی دی په یوه کې اوس بیا دوی مرته موږ تغییر نشو ورستای نو اسناد بزیوت نر لګای. موږ خو مامورین یو ځکه چې پوسې اداره په موږ نه امیره دو کوم رقم خبره موږ ته وکړي باید ومنل شي.
په خوست کې کلیوي خو اوس مهال د پاسپورت اخیستونکو شمیر ډیر شوی. بل لوري ته لمخ کې دی ولایت زرګونه خلک په عربي هیوادونو او نورې نړۍ کې په کار او مزدوري بوخت دي او په غذایونو کې خپل کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د پاکستان پیپلز ګوند یو پلاوی تیر ماسخوتن په باچا خان مرکز پیښور کې د عوامي نشه پاټۍ د مشرانو سره په ملاقات کې غوښتنه کړې چې د حکومت پر ضد په لانګ مارچ کې د ورسره ګډون وکړي. د ملاقات وروسته د عوامي نشه ګوند مرکزی سیکرټري میا افتخار حسین خبري غونډې ته وویل په رسمي ډول یې د یاد ګوند په لانګ مارچ کې د ګډون حتمي فیصله نه ده کړې، خو په تیرو وختونو کې پیپلز ګوند او عوامي نشه ګوند یو بل سره مرسته او ملاتړ کړی. د نوموړي وینا وه چې دوی په پی ډی ایم کې شامل نه دي خو په خپل زور دریس ولار دی چې دا حکومت د ټګي لاره راوستل شوی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د موجوده حکومت تر انسکورولو په هدف د فروری د 20مې نیټې نه د کراچۍ نه تر اسلام آباد پورې د لانګ مارچ اعلان کړی. حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د اپوزیشن ګوندونو د تورونو غوښتنې په بیا بیا رد کړي. تفصیل له پیښور غلام غوث را کوي.
د پاکستان پیپلز ګوند یو مخکښ خورشید شاه په مشرۍ د پاکستان پیپلز ګوند یو پلاوی تیر ماښام په باچا خان مرکز پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی سیکرتر میا افتخار حسین په مشرۍ د عوامي نېشنل ګوند د سیاستوالو سره ولیدل او د یاد ګوند نه د حکومت په ضد د پیپلز ګوند په اعلان شوی لانګ مارچ کې د ګډون کولو غوښتنه وکړه. په دغه اړه په خبری کانفرنس کې بیا د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرتر میا افتخار حسین وویل چې په لانګ مارچ کې د ګډون په اړه رسمي فیصله به لږ وخت اخلي، خو هغه وویل چې په دې یو نقطه دوی د حکومت په ضد د حزب اختلاف د ګوندونو سره یو نظر لري چې دا حکومت په انتخاباتو کې د ټګۍ د لارې راغلی دی.
گزشتہ جو آپ سابقہ ریکارڈ دیکھے تو ہم نے ایک دوسرا کا ساتھ دیا بھی ہے.
تیر شوی وختونو کی مونږ د یو بل سره مرسته ملاتړ کړی دی. د پیپلز ګوند سره د تیر اتحادی حکومت په دور کې د اطلسم بدلون دلاري د خپلې شوبې نوم تر لاسه کول، کالاباغ ډیم نه جوړیدل او په ان اف سی ایوارډ کې د صوبې برخه داسې خبرې دي چې نه هیریدونکې دي. مونږ چې په پی ډی ایم کې وو نو هم دا دریض وو او که اوس پکې نه یو نو هم دا دریض لرو چې موجوده حکومت د ټګۍ پیداوار دی او د دې حکومت ختمیدل پکار دی
چې موجوده حکومت دندلی کا پیداوار ہے اور اس حکومت کا خاتمہ ہونا چاہیے۔
خدا پاکستان تحریک انصاف لخوا په بیا بیا دا تورونه رد شوی دی چې غنی دوی د 2013 په عامو ټاکنو کې د ټګۍ د لاري واک تر لاسه کړی دی۔ د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د موجوده حکومت د رانسکورولو په هدف د وېشتمې پرورۍ نه د کراچۍ نه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ پیلولو اعلان کړی وو۔ بلې خوا ته په پاکستان جمهوری تحریک کې شاملو ګوندونو د مارچ د درېشتمې نیټې نه د حکومت په ضد د اسلام آباد په لور د مارچ کولو اعلان کړی دی۔ دا چې د حزبی اختلاف ګوندونه به د حکومت په رانسکورولو کې بریا ترلاسه کړي او کنه، د دې پوښتنې په ځواب کې په پیښور کې خبریال او سیړونکي شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل که د حزبی اختلاف ټول ګوندونه په شریکه د حکومت په ضد یوه تګلاره جوړه کړي نو په موجوده حالاتو کې قوي امکان دی چې موجوده حکومت ختم شي او په هیواد کې نوي انتخابات ترسره شي۔
زمان داده داره که طول و ملکی چکن سیاسی گوندونه دی که آقای پخپلو که متحد دی و آقای طول دی حکومت نصر پلاس دی و آقای غواری چی دی حکومت دورانیه دی وقت نمخ که ختم شی و دی وقت نمخ که دی طول تاکنی وشی. زمان داده داره که چر سیاسی جماعتونه پخپلو که متحد شی پا یو نقطه بانه دی دی کامیابه دیز جات امکانات دی.
د حزب اختلاف ګوندونه د حکومت په ضد په پاکستان کې د خوراکي او غیر خوراکي شیانو په نرخونو کې د زیاتوالي او د هیواد د خراب اقتصادي صورتحال په لړ کې د حکومت د ناکامۍ بیانیه په بیا بیا ولسته وړاندې کوي او په انتخاباتو کې د ټګۍ ترڅنګ په دې اساس هم د نوي عام انتخاباتو غوښتنه کوي، خو حکومتي چارواکي وایي موجوده حکومت د هیواد معیشت په خلور روان کړی دی او د پاکستان د بد اقتصادي صورتحال زموار پخوانی حکومتونه دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د منځنۍ کورمې اوسیدونکو وایي حکومت ته د رابطې سہولت برابرولو لپاره موبایل کمپنیان نو هڅوي چې په سیمو کې د موبایل ستنې ولګوي. تیر کال په یاد سیمه کې موبایل کمپنیانو د ستنو په لګولو کار پیل کړو، خو وسلوالو مزدورانو تختول چې ورسره د ټاورو لګولو کار ودرېدو. ځایي اوسیدونکو وایي په رابطې کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي نو حکومت ته دا ستونزه ورته هواره کړي. د سیمې نه منتخب د صوبایي اسمبلی یو استازی وایي کوشش یې دی چې د موبایل کمپنیانو اندېښنې په لرې کولو سره یو ځل بیا هغوی په سیمه کې ستنې لګولو ته وهڅوي. تفصیل تاریخ اورکزی راکوي.
د منځنۍ کورمې مدني فعالانو د نهې په ورځ له حکومت غوښتنه کړې چې د رابطې سهولت وربرابرولو لپاره هغه هلته د موبایل ستنې دي ولګول شي. د میرباغ پټان عبدالخالق مشال رډیو ته وایي په کوزه او بره کورمه کې انټرنیټ او د رابطې سهولتونه شته، خو د یاد علاقې اوسیدونکي هیڅ دا ذریعه نه لري ولې چې هغه هلته د موبایل ټاورې نه دي لګېدلې. پټان عبدالخالق زیاتوي که څه هم د یو خاص موبایل کمپنیانو سیګنل ورته راځي، خو هغه هم تر محدود ځایونو پرېږدي چې د رابطې مسله نه حل کوي.
نو که تو یو ایمرجنسی روغلا یو مته چوته ته جواب کې نه غته به ته مخه د غر سر ته خېجه الته به ایتو مطلب ده په مشکل سر باغ نه ملو شي او بازي خدس علاقې دي سالته نه د غرونو په سر کې کور کې نو په کلو کې کور کې کا دا وټه اور لګونی باندې غور زر زر شروع شي او دغه علاقو دوه پاره د ټوري ولګيږي. نو مو امید دي چې د کوم څه سیګنل مسالات دي د خلکو د یو بل صدرې به تو کوم مسالات دي دا به ان شاء الله حل شي.
د سدي محمد کمال وای مخ کې به دا ورته ویل کې دل چې پتري جي او فورجي انټرنیټ د بندیز لکبل موبایل کمپنیان خپل خدمتونه وړاندې کولو ته تیاری گینه ولې چې تاوان دی ورته، خو وو چې هغه بندیزونه اوچت شول نو په کومه خبره دیور نه محروم ساتل شي.
هغه به دا خبره کوله چې مطلب فاټا کې 3G 4G شتانه نو دا مونږ ته نقصان دی او لبه نه کول دي شي ته اوس خو 1 منت کې 3G 4G هم راغلي دي. نو لہذا مونږ دا درخواست کوو دا ریکوست کوو چې دا سنټر کورم ته دا اوستنی ولګيږي.
بلخوا د صوبای سیملې ممبر محمد ریاض بنگش مشال لډیو ته وای تیر کال د جون په میاش کې ځای خلکو ته د رابطې سہولت ور برابرولو لپاره هغل ته موبایل ستنې پر لګولو کار پیل شوی و، خو مزدورانو د تختولو په خاطر رمنست کې دوه پس د هر سو وزندل چې لا تر اوسه بیا نه دی بحال شوی. محمد ریاض بنگش زیاتوی لا پوزي چرواکو سره پر دغه لګیا دی چې د موبایل کمپنی او امنیتي اندېښنې ختم کړي او یو ځل بیا حقوی حغلتا ستنی لگولو تا و حسوی
سدیدی کم مزدرانو انجینیرانو
هغه غوښی بیا یو کس دوه پکې مړ شوی نو دی هغه په وجه کومې کمپنی وي هغوی دیدی نه لاړ وو کوم د علاقې مسره بریګیډیر صاحب کمانډنټ صاحب دی هغوی په کوششونو سره او دیمو هلو ځلو سره انشاءالله هغه به هم الله پاک شروعات پوکی او انشاءالله دی کې به مو کامیاب شو.
په منځنی کورما کې تیر کال پر 28 جون له درنیو شګیو د موبایل ستنو لګون کې شپږ مزدوران طالبان وسلوالو تختولی ول. کڅو هم هغلته پوځي عملیات شول او امنیتي ځواکونو 15 مزدوران د وسلوالو لبنده هم را خوشی کړل، خو بیا هم موبایل کمپنیو ستنو پر لګولو خپل کار بند کړی دی. طارق کورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودھری وایي چې د وفاقي کابینې په غونډه کې فیصله وشو چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ملت واپس راوستلو لپاره به لاهور های کورټ ته ورځي. نوموړي پرون د وفاقي کابینې تر غونډې وروسته په اسلام آباد کې رسنو ته ویل چې لاهور های کورټ ته به وایي چې اپوزیشن لیډر شهباز شریف ته د امر وکړي چې نواز شریف واپس پاکستان ته راولي ځکه چې هغه یې ضمانت کړی و. خو د پاکستان مسلم لیگ نون یو مخکښ او د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي اختیار ولي وایي نواز شریف یوازې د علاج لپاره لندن ته تللی او پلان لري چې بیرته پاکستان ته راشي. تفصیل سراج زهیر راکوي.
د جنوري په 11 په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې وفاقي کابینې فیصله وکړه چې په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر او د پاکستان مسلم لیگ نون صدر محمد شهباز شریف پر ضد به لاهور های کورټ ته ځي، ځکه چې نوموړي د خپل ورور او پخوانی وزیر اعظم محمد نواز شریف ضمانت اخیستی و چې په لندن کې د علاج وروسته به بیرته پاکستان ته راځي، خو د 11 میاشتو تیرېدو باوجود واپس را نغې. د کابینې د غونډې وروسته په خبري غونډې کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری اووی نواز شریف ته و ارب روپو په ضمانت د محمد شهباز شریف په خلفیه بیان ورکولو باندې علاج لپاره لندن ته پریښودل شوی، خو هغه په داسې کولو حکومت او عدالت سره دوکه کړي. نو حکومت به عدالت ته وایي چې شهباز شریف ته حکم ورکړي چې نواز شریف بیرته پاکستان ته راولي، ګنی دې دې هم ناهله وګرځول شي. د نوموړي په خبره کې شهباز شریف د خپل خلفیه بیان نه سرغړونه کوي نو دا د آرټیکل 3 ته خلاف ورزی ده او د دې تر لاندې ورته سزا ورکول پکار ده.
کابینه نه آج اهم فیصله می شهباز شریف صاحب کے خلاف
دیوی کابینی نند شهباز شریف پر ضد لاہور ہائی کورٹ ته د تګ یو اهم فیصله کړي. شهباز شریف چې کومه معاملہ ده هغه دا ده چې نواز شریف د حکومت سره خخ کار دوکه کړي او دا نن وزیر اعظم عمران خان هم ویلي او دا هغه چې هلتا کومې هلې ځلې په نظر راځي هغه د پاکستان پر ریاست او په قانون پسې خندا کوي تدین سربېره هیڅ نه دي.
ریاست پاکستان کا اور ہمارے قانون کا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے.
مشال ریڈیو چې د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړي او د پاکستان مسلم لیگ نون مخکخ اختیار ولی خان نه د حکومت په دې دریض و پختل نو هغه اووی پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یوازې د علاج په غرض لندن ته تللی او هغه اوس پلان لري چې پاکستان ته راستون شي.
د کورټ چې کوم آرډر وو نو هغه هم دا وو چې د خپل علاج مکمل شي واپس راځي. علاج مکمل شي خبر راشي اوس نواز شریف خپل دا راتلو چې کله نه آواز راغلی ده اوس دې قوم ته دا باور ورکوي چې نواز شریف دې ملک ته راځي نو دا هغه خپل را نه مونږ راغوښتو دی دا کریډیټ اخلي.
مشال ریډیو چې په پېښور کې د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار وکیل نور عالم نو پوښتل نو هغه وویل چې نواز شریف د عدالت په حکم تللی دی او یوازې عدالت کولی شي چې هغه ته د بیرته راستنېدو حکم ورکړي.
دا خو صوبایي حکومت کړي او وفاق چې دې هغه تر متفق شوی په دې کې نیب والا نازو په هغه وخت کې پکې کیبینټ کې نو په دې حالاتو کې چې دې حکومت سیاسي بیان بازی کوي.
د اسلام آباد احتساب عدالت تر هغه وروسته د شریف کورنۍ پر ضد مقدمه پیل کړي چې د کال 2013 د جولای په 28 سپریم کورټ نواز شریف د شتمنۍ او نخو د لوپتور کې د وزیر اعظم څوکۍ لپاره ناحل وګرځو او نیب ته یې حکم ورکړو چې د نواز شریف پر ضد مقدمه پیل کړي. لدې وروسته اسلام آباد احتساب عدالت نواز شریف ته په العزیز یا سټیل مل قضیه کې د کاله د بند او د جرمانی سزا واوروله، خو پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په کال 2019 کې د نومبر په 19 نیټه په ضمانت د علاج لپاره لندن ته لاړو چې تر دې دمه په لندن کې دی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په ننګرهار کې میشت مال لرونکي کوچیان په دغه ولایت کې د مالونو د سړځایونو لنیشوالي او لوګدې وچکالۍ له امله شکایت کوي. دی وایي چې په تیرو دوو لسیزو کې ډېر سړځایونه د زورواکو له لورې خصب شوي دي. بلخوا د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي دوی کوشش کوي چې د کوچیانو د مالونو سړځایونو دا مسله هواره کړي. نور حال په دې رپورټ کې.
په ننګرهار کې کوچیان شکایت کوي چې د وچکالۍ او سړځایونو د نشوالي له امله یې څاروي د مړ کېدو له ګواښ سره مخ دي او اړ شوي چې په نیمه بیه یې وپلوري. د کوچیانو په خبره د ننګرهار په زیاتره سیمو کې سړځایونه او مالچرونه غصب شوي چې له امله یې د دوی پر مالدارۍ منفي اغېز کړی دی. یو تن رمه لرونکی کوچیا وایي چې شپېته سلنه سړځایونه او مالچرونه یې غصب شوي دي.
نو خو مې امین جان دا مې مستا خو وږی دي نه مال جایستا نه د څاروای څر جایستا بس دا ټاپو کې پراته یو هغه واړه باندې د خلکو والا سن کاریګانې چې جوړ کړي موږ بس دا سیند غاړه سره پراته یو نه الله ایلې ته.
د بختي ګل په نوم یو بل تن رمه لرونکی کوچیا وایي خو به یې خپلې رمې پاکستان ته د سرولو لپاره بولي خو اوس چې پر ډیورن کرخه ازغن تار لګېدلې دوی نشي کولی چې خپلې رمې په پاکستان کې سړځایونو ته بوزي. دوی له چارواکو غواړي چې غصب شوي سړځایونه یې له غاصبینو څخه راوګرځوي.
اول ستونزه خدا ده چې بندونه را نوسته. دویمه ستونزه دا ده چې موږ باندې سرحدونه بند کړي سیمې خارداري تیر موږ مالونه رئیس سر شل ټول په افغانستان کې او هغه ځینې چې سړځینه او هغه ځینې چې موږ په مالداري ساتلي هڅوک شارکونه شو چا زورواکو ونیول او تورخم را باندې یا سرحدونه را باندې بند شو. دا غونډې ستونزې دي.
بل لور ته د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست مسؤلین د کوچانو لپاره د لازمو اسانتیاو د برابرېدو یادونه کوي. د دې ریاست ویان اجمل صفخانی وایي د نورو امنیتي ادارو سره په همغږۍ هڅې پیل کړي چې د کوچیانو غصب شوي سړځایونه له غصب خلاص کړي.
مونږ په ټول ننګرهار کې 2,01,000 هکتار ساحه کې عمومي سړځایونه لرو چې په دې کې 3,000 هکتار ژمنی دي او 1,01,000 هکتار پسرلنی سړځایونه دي. د کوچیانو ستونزو ته انشاءالله رسیدګي کوو او د دې لپاره د کرن رئیس هم د وزارت سره او د ولایت او نورو ارګانونو سره په تماس کې دي تر څو وکولای شو یو مؤثره لار پیدا کړو تر څو هغه سړځایونه چې غصب شوي دي د غصبینو څخه راوګرځول شي.
ننګرهار میشتي کوچیان وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې زرګونه جریبه ځمکې غصب شوي او د سارویو سړځایونه یې ورځ تر بلې مخ په کمېدو دي چې له امله یې د دوی مالداري هم کمرنګه شوې ده.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
په لسنیمو بجو
پام کوا
په ایوانیمه بجا
د مشال ترانا لاندې
په دوانیمو بجو
د مشال پنوم
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری غړې
په سلورو بجو.
تازه مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د دې خبرونه په اخیره کې بلند خبرونه یو ځل بیا ل اسرار ال مومن نوور.
کوټه کې د احتجاج کوونکو ځوانو ډاکټرانو او پولیسو ترمنځ خطو کې ګڼ کسان جوړ شوي. د بشری اړیکو خبريال وایي نن چې کله د ځوان ډاکټرانو سازمان غړي پر انسکب سړک احتجاج ته راووتل غوښتل چې د اعلی وزیر کور مخې ته د احتجاج لپاره لاړ شي نو پولیسو یې د مخنیوي هڅه وکړه چې وروسته د دواړو خواو ترمنځ اخو ډب پیل شو. د ځوان ډاکټرانو سازمان مشال ډوته ویل چې د پولیسو لخوا په مظاهره چانو لاټي چارج کې تر لسو زیات ډاکټران جوړ شوي او شاوخوا 50 گرفتار کړل شوي دي. بلخوا پولیس وایي چې مظاهره کوونکو ډاکټرانو ته ټاکل شوي ځای تیرے وکړ چې دوی مجبور شول چې لمخ کې تک څخه یې راوګرځوي. ځوان ډاکټرانو سازمان هسپتالونو ته د طبي سہولتونو ورکولو په ګډون یو شمېر غوښتنې لري. د درې مسجد د مشرانو د یوې جرګې له لارې له حکومت غوښتنې چې دوی په سیمه کې د هدفي وجنو مخنیوي وکړي او د امن قائمولو لپاره د جدي ګامونه پورته کړي. دا جرګه پرون د خبر پختونخوا په ټانګ کې د جنوبي وزستان د ډیپټي کمشنر په کمپاؤنډ کې وشوه. بلخوا د جنوبي وزستان د ډیپټي کمشنر خالد اقبال په درېم جنوري مشال ډوته ویل چې د پخوا په نسبت اوس په سیمه کې امنیتي حالات ښه شوي او د نور ښه کېدو لپاره یې د ګامونه پورته کوي. د خبر پخوا د قدرتي پتون پر وړاندې د مبارزې اداره پی ډی می وای چې په هغه صوبه کې د بارانونو او واور ورېدو له کبله لږ تر لږه 13 کسان مړ شوي. پی ډی می پرون په خبر پاڼه کې ویل چې په خیبر، مومند، چارسدین او خان بردی، ربتآباد او منصره کې د بارانونو او واور ورېدو له کبله 14 کسان ژوبل شوي. اهم دی په پاکستان کې د کورونا وایرس د اومیکرون بڼې د پیښو تر ثبتېدو وروسته په هغه هیواد کې په 43 ساعتونو کې 2024 یا پیښې ثبت شوې، کوم چې د 2020 کال د سپتمبر له 23 وروسته په لومړي ځل یو شواروس کې دومره زیاتې د کورونا پیښې دي. د کورونا وایرس په اړه د پاکستان حکومت ویبپاڼې د جنوري پر 12 دغه معلومات ورکړي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. مونږ امید کوو چې نننۍ خبرونه به تاسو خوښي شوي وي. سبا له به د نوو خبرونو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زه ملیحه میرزاده، اسرار العالم مومن او تکنیکی همکار نادره درنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د ماخام شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ. د ځان خیال ساتئ. د خدای په امان.